فساد په برخه کې په عمومي توګه د فساد په برخه کې مشکلات لموږ سره شریک کړي، موږ ستاسو په خدمت کې تراتلونکو الله ممل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ما دیگر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته پښتو خبرونه کې چې دوه منیمای دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف پلټه کې او دوه کوښوي وزانو خبرونه ته ځنګړي شوې. هر کله کوم د خبرونه چې د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی و بوري پکې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللې. یو شمېر نور کورنۍ او سیمایز مسایل هم لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه ورو چی نوریاس نوري پر کریتی.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا له سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري په سوریه کې په جګړو کې وژل شوي. د برلین پولیس نن په دې ښار کې دو متضادو لاریونونو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن د ملي اردو یوې اډې ته څیرمه په یوه ځن وژونکي حمله کې څو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر زواک د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاخه د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې حاج شیرین جان چرای ته څیرمه په دې مربوطاتو کې د اردو ملي یوه بیس ته نږدې د مازدابم د انفجار له کبله وغوښتل چې داخل دی بیل شیخ مخ کې کراول کې وشتل شوې دی. انفجار له کبله په تعداد د څلور نفره اردو ملي ټپیان شوې دي او دوه نفره هم شهادت رسېدلي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د غبرید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې ګڼو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په نادلي ولسوالۍ کې په اوس وخت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې چارواکي بریالي بولي. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پرېکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. دغه مظاهره چې د افغان ژغورنې غورزنګ په نوم یوې ډلې په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر په مخ کې تنظیم کړې وه، ګډونوالو یې د دغې پرېکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سی او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي.
د پاکستان سنا جرګې د تیرې جمعې پر ورځ د قانون هغه مسوده چې مخکې ملي اسمبلی تصویب کړې وه او ټولې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره نښلوي تایید کړه. د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې تر اوسه د برېټانیا د مستعمرې د وخت قانون جاری دی. د افغانستان حکومت د شنبې پر ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان دغه پرېکړه وغندله او ویویل چې باید په دې اړه له افغانستان سره مشوره شوې وی. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي محصولات که څه هم په کور دننه ښه بازار لري خو بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه په اوس وخت کې پلاستیکي توکي، پایپونه، د منځلو اوبلن او خوراکي مواد چې له نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري تولیدوي، خو حکومت ورته د بهرنیو بازارونو په موندلو کې مرسته نه ده کړې. د افغانستان د صنایعو پر تولیداتو سربیره د نورو وچې او تازه میوې، بوټو، غالیو او پوستکو لپاره چې د دې هیواد عمده صدرات بلل کیږي هم بهر ته په صدراتو کې ډیر ستونزې شته. د همدې سیمې اونړي څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري د سوریې په ختیځ دیر الزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نښته تیره شپه هغه مهال پیل شو چې یو شمېر ګرځنده ترهګرو ډلو په سیمه کې د سوریې د حکومت پر توپچي ځواک حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې دوه روسي پوځي سلاکاران ځای پر ځای ووژل شول او پنځه ټپیان د روسیې پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې دوی وروسته سا ورکړه. د روسیې پوځ دغه راز وویل چې په دغه حمله او نښتو کې درې څلوېښت وسلوال هم وژل شوي دي. روسیې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو غوښتل چې خپل ډالر او یورو د په لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د ده په خبره د اثارو د تبادلې د بهرنیو توطیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. اردوغان پرون په ختیځ ښار ارزروم کې د خلکو یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل ورونو تاسو چې تر خپلو بالښتونو لاندې ډالر یا پور یا یورو لرئ لاړ شئ او خپلې پیسې په لیره بدلې کړئ، موږ به دا توطیه په ګډه شنډوو. دا وینا د ترکیې د پارلمانی ولسمشری انتخاباتو په داشل کې د انتخاباتي کمپاین یو برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده چې په ترکیه کې دغه انتخابات د جون په 14 وشي. تیر میاشت د امریکایي ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 14 راولوید. د برلین پولیس نن د نجات پالنې پر ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند د لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لاریون چې هدف یې دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي، کرکه بند کړي تر شعار لاندې ترسره کیږي. د جرمني لپاره د بدیل ګوند د برلین د څانګې مشر جورج پاز درس کې خبرلاند ته وویل چې موږ په هیواد کې د میلیونونو جرمنانو ترڅنګ غواړو هر یو ته دا وښیو چې موږ د جرمني راتلونکي ته اندېښنه لرو. د دې ګوند تنظیموونکو ویلي چې د دوی له 2500 تر 5000 پورې ملاتړې به نننی لاریون کې ګډون وکړي، خو د دغه لاریون ضد بل هغه تنظیموونکو ویلي چې له دې ډیر زیات پلویان به واټونو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغه هڅې چې د بیان د ازادي مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس په ښار کې ځای پر ځای کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. کغواړی دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو .org. درنو دوستان، وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار احنیف اتمر د یو افغان پلاوی په ملتیا پاکستان ته تللی دی.
دا د یو مرحله د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړې کچې بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا
د دې شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه په یو راپور سربیره د چارو لیو کارپو عتیق الله امرخیل سره هم غږیدلې یو.
څوک راځي کلی او راغلی دا هیڅ فائدہ نه کوي ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو بل مهمه اهداف د پاکستان د دغه چې د ډیر سره لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ولکو.
یو شمیر نور کورنی مسائل هم لرو. په بهرنیو مسائلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا لمشر سره د کتنې هرکلې کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونې لرو. لمک سره پاتې شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار یو امنیتي پلاوی په مشرۍ له پاکستانی امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه ازادي رادیو ته ویل محمد حنیف اتمر په دغه سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د پلي کېدو پر سرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ښاغلي اتمر د سفر نتایجو ته هیله من نه ښکاري. وایي دغه سفر په مطلوب نتایج له ځان سره ولري. رحمت افغان په دې اړه نور حال راکوي.
افغان حکومت له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان مهم بولی او دغه پلان د پلي کېدو د څرنګوالي په هدف اند ملي امنیت شورا سلاکار د یکشنبه پر ورځ پاکستان ته اتللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاوای محمد حنیف اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته سفر کړی. د نوموړي په خبره ښاغلی اتمر به د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیتي وضعیت له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي.
د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې د عملي کولو په موخه د لوړې کچې بحثونه ترسره شي. او بل دا ده چې د افغانستان، پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه هم د دواړو هیوادونو عالیرتبه مقامات خبرې او بحثونه ولري. د دې ټولو موضوعاتو لپاره به عملا لارې چارې سنجوي.
قادر شاوای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او ورسره مل پلاوی به په دغه یو ورځنی سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره هم وګوري. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر ورستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان مهم موارد دي. د سولې او پیوستون عمل پلان څو ورځې مخکې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې بشپړ سو. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې دغه پلان د پلي کېدو لپاره به شپه کاري کمیټه ګډ کار کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر باندې د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم بحثونه وسول. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار وویل له پاکستان سره مذاکرات د وخت ضایع کول دي او مطلوب نتایج به له ځان سره ونه لري. له بده مرغه دغه مذاکرات تګ راتګ به د افغانستان په عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او تروریستي حملو په راکمولو هیڅ تاثیر ونه لري. برعکس، دښمن به خلک او دولت مصرف کړي او له فرصت نه به استفاده وکړي. هیله لرم چې دغه موضوع ته جدي پام وسي. نوموړی ټینګار کوي چې د ګټورو خبرو په هدف ته پاکستانی چارواکو ته د افغانستان غوښتنې په څرګند ډول بیان سي او پایلې د حمله افغان ول سره شریکی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدم کڅ هم دغه پلان په لیکول مهم بولی، خو وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي کې اساسي بدلون راولي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ له پاکستانی امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د ښاغلي مر د سفر په مثبتوالی باندې غږیږو. په همدې اړه زموږ همکار یوسف خان زدران د چارو له کارپوهه غلام مرخیل سره خبرې کړې دي.
څو کله چې تللي او راغلي دا هیڅ فایده هم نه کوي، ځکه چې پاکستان خپل اهداف لري. یو ډېر مهمه اهداف د پاکستان دغه دي چې ډېر ورته دغه لیواله ده چې دا د هند سره باید افغانستان دوستي ونه کړي.
نو دا د تاګ مرخیل صاحب، دا د تاګ راتګ موضوع ډیره کلی شي شوی د پدې معنا چې نه خلک دی نتیجه ترسل چې څه معنا نه لري. د دې لپاره چې دا سفرونه پر معنا شوی وي او یو نتیجه ورکړي وي، څه کول په کار دي؟ دلته افغانستان افغان لوري ته اقدامات کول په کار دي کنه پاکستانی لوري ته؟
وره اصلا د اقدامات پاکستانی لوري ته په کار دي، ځکه چې متارس خو پاکستان دی. پاکستان د موږ کوم مسایل کې مداخله کوي، حتی جنرال دلته مرسته لپاره دي چې د خپل دا ماسای خلک راغلي افغانان در بدره کړی دي. د کولو کار امریکا پورې اړه لري. که چېرته امریکا رښتیا په پاکستان فشار راوړي، اقتصادي، سیاسي او نظامي، نو دا نتیجه لري. دغه تګ راتګ به هیڅ نتیجه نه لري. هیڅ په فقط د خپل وخت چې پاکستان کې نتیجه رسته، نتیجه یې پورې اړه لري.
خو تمه دادا، خو افغان لوري ته تمه دادا چې دا ځل د سولې د عمل پلان نهایی کیږي او دوی نتیجې ته رسیږي، له دې سره به د هر څه په چرو چوکاټ کې راشي. نو که دا هر څه داسې منظم شي، بیا هم د ښه کېدو تمه نشي کېدای؟
بالکل، په دا عسکري کې موږ یو واژه او په سابق کې اوس وایي کې بنې وایي څومره چې دښمن اوري هغونه به غر کېږي.
نو
دښمن به پیژني، ځان به پیژني، دښمن به پیژني. که دې ځان وپیژن، دښمن دې وپیژن، نو ته کامیاب یې. متاسفانه چې موږ تر اوسه پورې نه ځان وپیژن او نه دښمن.
نو دلته فکر کوي د افغان حکومت خوشبینی بې ځایه ده چې دوی وایي چې د عمل پلان په چوکاټ کې به
زه لا په دې دغه نظر یم چې دغه سفرونه چې شوي سبا په کابل کې یو انتحاري شوی دی، زموږ ورونه پکې وژل شوي دي، زموږ تلفات پکې شوي دي. حتما کله چې دوی هیات راشي یا د منګه هڅه چې په سبا باندې دا څه عمل صورت نیولای، بنا زه د افغانستان دولت ما بار بار ویلي چې په هیڅ صورت په هیڅ دغه باندې پاکستان سره خبرې ونی. ځکه هغه دروغ وایي، هغه خپل اهداف ته ځان رسوي، هغه د همیشه مونږه دغه دوکې راکړي دي، ځای نتیجه نه لري.
نو امرخیل صاحب، خبرې له چا سره وشي؟
خبرې بهترین کار د امریکا سره اوس زه وایم. سبا باندې ټول مسایل د امریکا سره خبرې وشي. که رښتیا دی ترامپ دغه ستراتیژي دوی غواړي چې کامیاب شي، نو کامیابي په پاکستان پورې اړه لري، ناکامي په پاکستان پورې اړه لري.
عتیق الله امرخیل چې زموږ همکار یوسف زدران ورسره مرکه کوله. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکیرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د نامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې. وړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او د پیژندپاڼو د پیر او پلور له امله د امنیتي مسؤلین دې جرګې د سې شنبې ورځې غونډې ته استجواب شي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال پر راپور کې
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلور ویش د مشرانو جرګې تون غبرګون نه راپرولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاس ته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د ریپلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په اومه نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغه بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشران جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالی شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې وتن غړی ګل احمد زمي:
عمده ننګونه ناامني ده. په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي، څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوسته خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. خو دا چې د نوملیکنې د بهیر د غځولو او په دې برخه کې د غیر قانوني کړنو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه پلان لري هڅه مو وکړه، په دې اړه د دوی نظر واخلو، خو د دغه کمیسیون مسؤلینو زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې تر څنګ د انتخاباتو د امنیت ټینګښت، د حساسو موادو کمښت او په یو شمېر ولایتونو کې تړلې مرکزونه غنور ستوند دي چې د مشران جرګې غړي ورته ګوتنیسي. دا په تاسو کې ده چې یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسیرګي ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وایي کوم کسان چې د انتخاباتو په برخه کې غیر قانوني کړنې کوي، کاغه هر څوک وي قانوني چلند به ورسره وشي.
مونږ ټول کشفی او استخباراتي ارګانونو ته دند سپارلې څوغه کسان چې غیر قانوني کړنې کوي او د خلکو له اقتصادي ناتواني ناوړه ګټه پورته کوي او د پیسو په بدل کې ترې تذکيره اخلي په نخښه کړي. که داسې موارد کشف شي نو له اړوندو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او د خپل لومړیتوب ګڼي، خو د مشران جرګې یو بل غړی فرهاد سخي وایي په داسې حالاتو کې چې نامنۍ په ولایتونو کې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدل ډېر شونې نه ښکاري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او د مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت څخه غواړي چې د شته اسنادو پر بنسټ د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان پریکړه رد کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه پور چمتو کړی چې د مظاهره کوونکو په شوارونو پیل کړي.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغامېدو په تړاو د پاکستان د پارلمان وروستۍ پریکړې د یو شمېر افغانانو سخت غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او لسګونو افغانانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه دفتر مخې ته د پاکستان د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره یې د قبایلي سیمو د یوځای کېدو غوښتنه کوله. د مظاهرې کوونکو له ډلې میوه نارین د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د محکوم وطن د افغانانو لپاره قبایلي کارتونه د هغوی د تابعیت لپاره بسنه نه کوي. د تذکیرې باید ورکړل شي او په تذکیرو کې دی ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي. افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
د اعتراض کوونکو یو بل غوښتنه دا وه چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د قبایلو سیمو د ښې پېژندګلوۍ په هدف د پوهنې په نصاب کې مطالب او مضامین ځای پر ځای کړي. په کابل کې دا غبرګونونه داسې وخت راپارېدلی دي چې د پاکستان پارلمان د پنجشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ادغامېدو مصوبه تصویب کړه او د جمعې په ورځ بیا د هغه هیواد د سنا مجلس هم پرې د تایید مهر ولګاوه. د راپورونو له مخې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. ټاکل شوی چې دا مصوبه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی تر تایید وروسته د توشیح لپاره د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین ته وسپارل شي. افغان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي.
د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو پوځي وضعیت حاکم دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د قبایلي سیمو په اړه هر پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان دا اقدام یو اړخیز او نامشروع کار بللی او رد کړی دی. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه تند غبرګون وښود. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار:
امیدوار هستم که دولت افغانستان مطابق اسناد دست داشته
و دیوی مونږ تمه لرو چې افغان حکومت به د هغو اسناد له مخې چې د برتانوي، هند او د وخت افغان حکومت له پریکړو څخه په لاس کې لري سم عمل وکړي. دوی باید دا اسناد ارائه کړي او په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ټینګار وکړ چې افغان دولت باید د پاکستان د هر ډول ناوړه استفادو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې شمېر نورو سناتورانو هم وویل افغان حکومت ته ښایي چې د اسنادو پر بنسټ د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه رد کړي.
درنو دوستان، و موریدل چې په کابل کې یو شمیر افغانانو د پاکستان د هغه پریکړې خلاف مظاهره کړې چې لمخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په لومړي رپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پاکستان ته تللی دی او ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه په مشرۍ له یو پلاوي سره وګوري. خدا چې ښاغلی اتمر به له پاکستاني لوري سره د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یو ځای کولو په مسله هم خبرې وکړي کنه. زموږ همکار فرشتې جلالزی د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر لویان قادر شاه سره مرکه کړي.
تیره ورځ د جمهوری ریاست اعلامیه تاسو ولیده، هغه د افغان دولت رسمي دریځ بیانوي. په دې رابطه باندې فکر کوم چې زیاتره پوښتنې او سوالونه حل شوي دي. دا یو جدا بحث دی، مګر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې مخینه اوږده ده، ځکه په دې باندې د څه مودې رابطې خوا بحث روان دی. طبیعي ده چې د سفر پر مهال به په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم بحث کیږي.
قدرجا صاحب، دا خبره ما ځکه کوله چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو د افغانستان ته یو لوړه امنیتي اداره یست، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کوم حالات چي دي او دغه ورستۍ بیان چې پرون د افغانستان له ارګ خپور سو بیا وزارت خارجه د پاکستان هغه بیان رد کړ او د افغانستان ته ویل چې تاسو مداخله مکوئ، آیا په دغه سي حالاتو کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره فضا مساعده ده؟
د افغانستان د حکومت دری سیاست او پالیسي تاسو ته روښانه ده. مونږ کله هم د خبرو لار د هیڅ هیواد یا د هیڅ ډلې په وړاندې نه ده ترلاسه. حتی مونږ په دې وروستیو کې طالبان ته سولې وړاندیز درلوده. طبیعي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي اوس ښکاره ده. په رسنیو کې تبلیغات متاسفانه د یو بل هیواد په رابطه باندې موجود دي. د دې ټولو تاثیر نه یوازې ده چې په افغانستان او پاکستان باندې دی، بلکې د چین په هیوادونو باندې هم دی، ځکه چې دې مرحله کې باید د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه وشي، ځکه دا تروریزم دی چې ورځ تر بلې لمن پراخه کیږي. نه د سیمې دپاره هلکه کې هم نړۍ ده چې تروریزم ورته خطر دی. نو زمونږ هدف هم تل هم دا دی چې په سیمه کې باید یوه اجماع رامنځته شي، هیوادونه له تروریزم سره مشترکې مبارزې تعریف ته ورسیږي او د تروریزم په وړاندې صادقانه اقدامات وکړي تر څو نورو همکاریو ته لاره پرانیستل شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
چې زمونږ غږله ازادي رادیو اوري د سوله غوښتونکو پلی کاروان چې له هلمند نه حرکت کړی غزنی ته نږدې شوی یو شمیر هغه ځوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شوی تر کومه چې اوربند ونه شي دوی به خپل دغه مدني حرکتونه جاري وساتي دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خو غواړي چې تاوتریخوالی بس کړي حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی
د وطنو هغه هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار را تیر شو له زابل هم د وختو په حال کې دی له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 25 تنو ته رسیږي د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالب خبرې او کیسې لري له دې ډلې اقبال خیبر ازادي راډیو ته ویل
د خلکو هر کلی ډیر جالب کلیوال واغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبېره استلیوي هغه به مو په مینه سره وخوړلې په کلو کې چې پات کېدلو د شپې کله چې رواني کو برق زمګل ملګرو یو کس لګي یو مخداز شروع شي دغه ورستم بیا پام کاو برق مونږ لګاو
دغه اعتراض په هلمند کې له روانو نامنې او سرچینه اخیسته اعتراض کوونکې وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دوی غوښتنې د ولس غوښتنې دي دغه کاروان چې د ساور په درويشته منېټې د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی وایي چې ورسته بیا د هیواد د شمال پلوري خوځيږي اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمه درولې او د نه خوړلو اعتصاب کړی دی دغه اعتراض ورسته له هغه پیل شو چې د هلمند ولایت په لخکارګا کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یو انتحاري حمله کې شپږ ملکیان ووژل شول هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي له دې ډلې میوند آریان د یک شمې پورز ازادي رډیو ته ویل
او خاص ما مشخصا از ارسی جنای
د ویز مون غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده ورسته دی د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او کچیر اس مون غوښتنه ونه منل شي مون بخپلو د شان حرکتونو ته دوام ورکړو په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي رډیو ته په دیاړه په یو استول شوی پیغام کې پر خپل پخوانی د ریسټینګار کړي ویلي چې کزوانان سولې غوړینو د امریکایانو د مرکزونو مخه تخپل غک پورته کړي ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډله هم دغه کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکې کې نور ملګري مر سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړي دا غوي سره همغږي او یووالي زموږ ثابت شي
د سیسي چارو د یو شمیر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سیدی لدی سره سره چې د داشن حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمایز او تر هغه هم پراخ اړخونه لري چې د داشن حرکتونو تر سره کول به په وړاندې بې نتیجې وي
اوس هم یو بهرنۍ مسله د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې هرکلی کړی دی ښاغلی ترامپ ویلي چې د لهم دی سرمشریزي تسترګي په لار دی نور حال احمد تکل راکوي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د لهم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره سرمشریزه ته هیلمند دی لدی څو ورځې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې ښاغلی ترامپ دا تاریخي لیدنه کنسلوي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنې تیاری هي پر مخ ځي هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې کار خ روان دی د سرمشریزه په پلان کې بدلون نه دی راغلی او دا سترګې په لار دی چې په ټاکلې نیټه به له ښاغلي اون سره وویني ښاغلی ترامپ وویل چې په دې برخه کې ښه نیت شته او ټینګار یې وکړ چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې تصفیه کول به یو ډیر غوره کار وي ولسمشر ترامپ د جون په 24مه نیټه د شمالي کوریا مشر ته یو لیک واستاوه او په هغه کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ته د کیم د مخکنی ورځې په بیان کې دا ګواښ چې سرمشریزه به کنسل کړي او هغه سپکاوی یاد کړل چې پنس یې تصنعي سیاستوال بللی و ترامپ لیکلی وو د فکر کوي چې اوس مهال کوم سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی خو د ترامپ لیک څخه په عین حال کې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې وار خلاص پریښی دی هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې لیکلی وو چې کله کله هم زموږ د ډېرې مهمې سرمشریزه په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه لدې یو ورځ وروسته خاغلی ترامپ په سپینه مانی کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې اړه هیله څرګنده کړه. ګورو بچې څه کیږي، زموږ کتنه حتی د جون په 12 منیټه چې مخکې پلان شوی و کېدای شي. موږ له هغوی سره د خبرو په حال کې یو، دوی ډیر غواړي دا سرمشتي زوشي او موږ هم همدا غواړو. موږ ګورو چې څه کیږي. په همدې حال کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون د شمالي کوریا له مشر سره ناڅاپي کتنه وکړه او له کتنې وروسته یې خبریالانو ته وویل واشنگټن او پیونګ یانګ به ډیر ژر د جون د 12 په سرمشریزه کې د عملی خبرو پلان برابر کړي. خغلی مون وویل چې کیم له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو د بهیر د بشپړولو په برخه کې پر خپل ژمنه ولاړ دی. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا مشر همدراز د امریکا له ولسمشر سره د بریالۍ کتنې له لارې د جګړې او تقابل ختمول غواړي او په پام کې لري چې د سولې او سوکالۍ لپاره هڅه وکړي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم وخت 4:30 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن ملي اردو یې ویاړې ته څیرمه په یوه ځانو ژون کې حمله کې 2 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پریکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي 4 سرتیري د سوریې په ختیځ د رالزور ولایت کې په نښتو کې ووژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له ترکانو وغوښتل چې خپل ډالر او یورو د لیره یا د ترکیې په پیسې بدل کړي. د دې کار هدف د په خبره د اسعارو د تبادلې د بهرنیو توتیو په وړاندې د لیرې د ارزښت لوړول دي. له تېرې یوې میاشتې راهیسې د امریکا د ډالرو په وړاندې د لیرې ارزښت په 16 رالوېدلی دی. د برلین پولیس نن د نژاد پالنې ضد هغه لاریون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د هم جنس پالو فعالانو په ګډون به زرګونه کسان پکې برخه واخلي. دغه لاریون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند لاریون پر ضد تنظیم شوی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي لا هم د هغه سرمشریز جوړېدو ته تمه لري چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون میاشتې په 12 په پام کې ده.
د سپورت ورځنی هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې وروستۍ هڅې ستایلي او په ورزشي بنسټونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس 13 ورځ له ولسمشر سره په لیدنه کې په ورزشي بنسټونو کې د پرتو تشکیلاتي او بودجوي ستونزو په اړه خبرې کړې او د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کړې. حفیظ ولی رحیمی د شند انډونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ګډون او تیاریو په اړه هم ولسمشر سره معلومات شریک کړي. افغان ولسمشر د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس ته د یادو ستونزو د هواري ډاډ ورکړی او له نوموړي غوښتي چې د هیواد د ورزش لپاره د یو ځوابدهی او رړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هندوستان د آی پی ایل یو لسم پړاو سیالیو په پایلوبه کې نن شپه حیدرآباد او چنای سپر کنګز لوبډلې د اتلولې جام ګټلو لپاره د لوبې ډګر ته ځي. د دواړو لوبډلو مشرانو په یوه خبري ناسته کې د پایلوبې لپاره د بشپړ چمتووالي او خامدګۍ خبره کړې او ویلي دي چې مینوال به د یوې پزړه پورې لوبې شاهدان وي. د حیدرآباد لوبډلې روزونکي او لوبډل مشر د اتلولې ګټلو لپاره د راشد خان رول مهم او کلیدي بللی دی، خو د چنای ډیره تکیه به په لوبډل مشر ایم ایس ډونی وي. د هندستان د غوړ لیگ سلیو په 13 پړاوونو کې چنای سپر کنګز لوبډلې 2 ځلې او حیدرآباد بیا یو ځل اتلولي خپل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو د لیگ یا چمپیونز لیگ په پایلوبه کې ریال مادرید د لیورپول ټیم ته ماتې ورکړه. دغه مسابقه تیره شپه 3-2 ګول په مقابل کې د ریال مادرید په بریا پای ته ورسېده. ګریګ بیل په دوهمه نیمایي کې د سیالۍ لوبډلې ګول ته 2 توپونه وشتل. دغه مسابقه چې په نړۍ کې په میلیونونو کسانو د ټلویزیون لارې وکتله د اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه. دا په 13 کلونو کې اول وار و چې لیورپول ټیم پایلوبې ته ووت. د ورزش خبرونو پای
ورزشی خبرونه مو له واسل وساله واوریدل. او اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلاټه کې او د ورکو شوی عزیزانو خبرونه نشرېدو ته چمتو دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښتر ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د غور ولایت د دولت آباد له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خوونکی ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې له شاوخوا دیار له سومیشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړه
د انصاف په لټه کې
ورور ستانوم څه دی
زیمانو محمد حسن ده
د کومه ځای د ټلیفون کړه
اور ولادت د دولتي اور بولسوالي وستدين کې
څه کار کوي او مشکل دي څه ده
زه معلم هم په اور ولادت د دولتي اور بولسوالي وستدين کې په دولتي اور مکتب کې
د ستونزې د لګوازې کړه
زیمو ستونزې دا ده چې مونږ تاسو یوشته مونږ معلمي خپل ځما معلمي کله ده تقریبا 1 روپیا مونږ موش ندی ورکړ شوی
سو مېشته د درس ورکړې
نن یوشته کوم مونږ خپل ځما معلمي کله وو
ډیر لسمېشته د تنخانه د اخیسته او کو نه مېشته
موش مونږ ندی ورکړ د پروز کول تر اوسه پوری نو مو کوم معلمي کړد بودی مګر پول موش مور نه دادم وخته
تر رسمي خون کې وکړه حق زمایي
یار لاس میاشت کېږي زمونږ موشونه په تعویق تعویق شوی دی مو ته موش نه دی ورکړ شوی مونږ ته زه خپل ځمه ومه
ته یوازې وکړه ستا په شان نور خون کې هم شته چې تنخواګانې ځنډې دیلی
یو سر دوه ویش نفر یو
دغه ستونزه مو د غور لوالی یا د پوهنې له رئیس سره شریکه کړي
مورث سره شریکه لای نه د ټول مغو دولتي مقامات د دیوالی سره د سرنولی سره په ټول مغو دولتي مقامات سره مونږ شریکه لای ده هغه ډیر مونږ ته تا وعده کړی و چې مونږ دغه کتابو د تاسو موشنه ای په ملک لای ده مونږ پیګری کوو هغه نیسو په دیسپان وای او په کابل ولګو
خا دغه چارواکو په دې اړه اقدام کړي او کنه
اقدام کنه د کله دیوازې واره ور کوي یو سم چلور چې مونږ ته وایي چې د تاسو هیڅ قانوني مشکل نشته مده مقصد واره کوي او په خپل واره وفا نه کوي
د تنخواګانو ځنډېدو څومره له مشکل سره مخامخ کړي
تقریبا زما یو لک شل افغانۍ مصرف شوی د څومره په سختي ژوند کوي یو پاکت کیرینه مونږ نه دی اخستلې نشو تیر په مشکلات ژوند کوو اته میاشته یا نه میاشته چې معلمی وو کې دیار لس یو کال یو میاشت کې معاش نه ورکوي څنګه ژوند کوي
خا اوس ازادي راډیو څه وکړي او تاسو څه غواړئ
زما غوښتنه داسې ده چې ژورنالیست باید دا پیگیری شي دا په تدلیه معرفي شي دا که ډېر ظلم او ستم ده دا د تحمل او صبر قابل ندی
میاشتنی تنخواه د څو ده
زما حقوق په میاشت کې 9000 او 1500 افغانۍ ده 3000 افغانۍ کېږي یو روپۍ هم مونږ ته تر اوسه پورې نه دی ورکړلی یو ولسوالۍ ده یو روپۍ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی
دا دې ونه ویل چې تا په کوم ښوونځي کې تدریس کړی
د مکتب نوم مکتبې په پورته کې مکتب متوسطه قلعه جکه بله او جکه
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له چارواکو سره شریکه کړو
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریکه کړه خاغلی حقمل د غور ولایت د دولتيار له ولسوالۍ نه د محمد حسن په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دولتيار ولسوالۍ د جکه په خونځي کې تدریس کړي خلشا خو دیار له سمېشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستې ستاسو نمو د دې پیښې علت پوښته
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه د چیزونو ولایتونو زموږ ل خپل استحقاق نه ډیر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروری ده چې د دغو کسانو په اړه اوسې چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول وه. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کیږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړلی شي.
یعنې دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کیږي، خو یوه مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کولای شو، ځکه چې هر څوک معرف کې استخدامي کې دغه په دولت استخدامي کې دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د دې بودیجه پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل ده چې دوی د خپل وخت ماش نه درسېدلې خو ماش ورته اتمن ورکول کیږي.
په دې حق له سه اقدام شوه؟
بله او بله او دوه متحد المال مو لګلې چې تاسو دې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د غور له ولایته د محمد حسن په نامه یو خون کې شکایت کړي و چې په یو خونځي کې تدریس کړي خو له شاوخوا دیار لسمیشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیستی او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې په دې حق له اقدام شوی د دغو ښوونکو اسناد به مطالعه او ستونزه به یې له قانون سره سمه حل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده آزادی ویب @ rfeerl.org.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپل سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې خپل کورنۍ څخه لري دی او ځینو ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورک دوستانو په اړه معلومات راکوي.
بله السلام علیکم. د ټول ازادي رادیو کارکون څخه هله کوم چې راځنا پیغام نشر کی. دکتر د اصول اسکار انجلی مش پیدا کړه ده که د هر چا وی د خبر خبرګۍ د خبرې نس کولای پر دغه شمیر د مو سره تماس ونیسي 0 3 4 9 0 5 5. ای ای وای 0 3 4 9 0 5 5.
بله السلام علیکم. زه شم سجن د دلارام د ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو سړی دی د خلیل په نامه د جوزجان د ولایت د اچې د ولسوالۍ د منګیجیک د کلي نو په دلارام کې دی. نو که هر کورنۍ څه کې دي بس راځي دلارام کې دلې پوښتنه وکړي دلې. بله
السلام علیکم. زه نعمت الله د کندهار میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د ګل محمد په نامه اووه میاشتې کېږي چې د کور راغلی دی. نوم یې ګل محمد دی. د پلار نوم یې جمال خان اکا دی. لمسی د شیر اکا دی. ولایت د غزنی دی او ولسوالۍ د ناوې دی. که هر څوک په دې تړه حق له معلومات ترلاسه کوي او ټول پیغام د راتلونکې دوشنبه نشر کوي حتمي یې نشر کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 دروایا یو آیا 500 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 دروایا یو آیا 500. مننه چې موږ ته هغه مننه شروي د ازادي راډیو ته سلام نه کوي.
الو السلام علیکم. دا ازادي راډیو ته راته هم پرځم. یو الک د 2 سو 2 کال په عمر کې دي کښنا کلم د پازره ګردي سترګې دي پښتو ژبه وایي، دی وایي چې زه د ستونې لږ خوږ دی، دی وایي چې زه د کلا کلي یم. هر څوک چې د دغه هلک قربان دي، ما ته دې پر دغه شماره باندې ټلیفون وکړي، 03 3 1 1 2 0 2 1، په دغه نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي، زه انشاءالله د دغه هلک معلومات ورکولی شم. د برشور په هلک کردي. السلام علیکم.
مننه ګرانه دوسته، تر یوې لنډې وقفې وروسته هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل اورک پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل اورک شوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
معلومات لري په دغه شماره ما ته زنګ ووایا 0 0 0 8 4 3 5 3 8 1 1. 0 0 8 4 3 5 3 8 1. که هر چاته معلومات وی دغه دماغ پیام که څه کاوري وروره نه مړشته نه ژونداشته، هیڅ معلومات نشته چې د چیرې دی. که هر چاته په شبخانه کې کار کو، که هر چاته دلی وي په دغه شماره زنګ ووایا. خدای پامان.
بلې، السلام علیکم. زه عبدالباری د کندهار د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې زما یو کشر ورور دغه وانډوال دی چې نوم یې انسان نه دی، چې د کندهار ښار ته د کار په بهانه سره تللی و. نو تقریبا دا 2 کاله کېږي چې زما څخه ټلیفون ورک شو. نو د ټلیفون شمیره زما د ده سره نشته. نو که دی زما یا اواز اوري یا بل یې په دغه شمیره چې زما سره اړیکې ټینګه کړي چې زه ورته سترګې په لار یم. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 8 1 1 2 3 4 2 3 4. نو کدی ما اواز اوري په دغه شمیره چې ما ته زنګ وي یا یو بل یو وي اوار په لري، نو لازر افغاني شرینی ورکول کیږي. والسلام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم برات خان دی. زه د کندهار ولایت نه یم، د نورانی مې اوسیدونکی یم. در سلام علیکم. زما یو ورور وکړی د جرنس کالج د کلور میچ کې چې د کور وته یې نو ډېر خلک راته ویل چې په ناوا کې دی په هلمند کې دی چې وایي ما خبر سره وکړ چې په هلمند کې بس کار سره ته پیدا کړي خپلې شیرینې ژبه اخلي. د زموږ ټلیفون نمبر د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خلکو د ازادۍ د ټول کارکوونکو او ریډونکو ته زموږ هغه ورکړه
السلام علیکم د خرهغه د هلمند ولایت د مارجې د ولسوالۍ ته تیسته د پیغام پرېږد نور وختونه نه هم پیغام په پریښنه دي خو تاسو نه دي نشر کړی هله کوم چې دا نشر کړي موږ یو کلیوال د شرف الدین ولد وکیل په لټین دی نو تقریبا د اته نه کال کیږي چې ورک دی هیڅ معلومات یې نشته کچا لیدلې وی یا د خپل زمر راغوري نو زما سره دی په دې شمیره باندې اړیکه ونیسي نو انشاءالله یو لک ډالر جایزه هم لري صفر اویا اتیا اته شپېته څلور سوه پنځه نوي مننه د خدای په امان.
سلام علیکم زه درادو ازادي کار کوم سلامونه وایم زه په خپل د بادغیس ولایت یم سمقور د ولسوالۍ یم همدوی د یم دا کالو دې مې چې کیږي چې زه یې نه دارا کسو دې د قرانه او صلاته و هراته ورک دې په نام د اسد الله دې څنګه کو کالو دې د فار نه مې مرزا دې هر چا سره چې یاد خپل از ما زغ او یاد یې چې او ټول معلومات دې په خاطر د خدای په دغه لمبر دې ما ته زنګ وې شپر وسو چې دا اتیا یو سلو شپدا اتیا دوسو وې شپل لمبر ته وایم شپر وسو اتیش وسو شپانس اتسو دولس دا یو لمبر بیا ده ته وایم شپر وسو پنځاتیا یو سلو شپدا اتیا دوسو وې شپدا لمبر دې ما ته زنګ وې په خاطر د اعلی والسلام نور مزاحمت مزنکو.
السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د ټیک د کلی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه عبد الحمید چې د برکات زوی دی بن امرود او د هرات په ساحه کې ورکسه وی دی د خپل اصلي تقریبا مری خپل نوم نشي ویلای بعض وخت پر حالي بعض وخت بده حالي کې څو معلومات ولري زمو سره د په دغه شمیره تماس ونیسي صفر و اته اته صفر یو دوه اته دوه یو یو ار بیا دا شمیره وایم صفر و اته اته صفر یو دوه اته دوه یو جهیزه او د تور کول کېږي هر چا چې معلومات دغه سره راکړي د لزر افغاني.
السلام علیکم زه یو ورښوی وراره لرم چې نیمه د لاغا ده دا پنځه کال کېږي چې د الو اول موږ نه معلومیږي هیڅ نه مړی معلوم ده نه ژوندی معلوم ده که چاته اول دي نو ماته دې لطمن په دې شماره زنګ وي ازادي راتو نه موږ سلامونه او زموږ اواز نه نشر کېږي په دې باندې د مرحوم سید آغا زوی ده او د لاغا نیمیږي کمپانۍ نه درکه سوی تقریبا پنځه شپږ کاله کېږي چې دې د الو اول موږ نه معلومیږي
و سلام د منګراجو نزادي یادو دي پیغام نشکې. السلام علیکم ز عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماش ګول سوالي دي ته کې د کړي څخه تاسو سره په تماس کې ام بار د عبد الحمید چې د برکات دی دی د نیمروز او د هرات په ساحه کې ورته دی مې چې دې ایران راوستي دي حال باندې اوسه دي لیونه د نوې په شکل دی بعض وخت په ځان کویږي بعض وخت نه کویږي تاسو په اړه معلومات وته دې زمو سره دې چې تاسو ونه شي خبر او اته چې پر یو دوا اته دوا یو لازر کوي دا هغه سړي الهام دي چې دا سړي ومستره کوي دا چې خدای تاسو ته خیر کړي دا خدمت پیغام نشر کړي راته و سلام. السلام علیکم زه عبد الرحمن د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د پونټه کې د خپل تخصص سره په تماس کې يم په دې اړه د عبد الحمید چې د برکات زوی دی د خپل حال کې نه دی لیونه دی د ایران څو سره وشته د لنګواد او د هرات په ساحه کې ورکښوې دي چې هر څوک د باړه معلومات ولري زمو سره دې په دغه شمیره باندې مرسته دي زنګ ووي شمیره زوایم صفر و اته اته صفر یو دوه اته دوه یو یو ار بیا دا شمیره تکراروم صفر و اته اته صفر یو دوه
حتی دوه یو به دی جهیزه یا این هم چه بوده لذر افغانی ده که صورت معلومات بوده یا رت پیدا که لذر افغانی ده جه این هم ده خدای پاکی تیز و تاست خیر در که از میران نشفه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز اجاب القیم اسگزای د سپن بولدا کس سیسره په تماس کیم خدای می د دنیا او د اخرت ټول سړي در حال کې د ټول مسلمانانو سره زما یو بچی ورک دی ډیر اعلان نه کړی دی زما یو بچی ورک دی نوم یې بارام دی تا ټول سکاله دی درنیم کال کیږي چې د کور څخه نظر کسوی دی ار مسلمان ورور ته کبا افغانستان کې کې پاکستان کې کې ایران کې په ار ځانو ملاقات کې شي د بلې از د خدای ار چا رشه معلوماتي یادې په خپل د اعلان اورینو پر دا شمیره چې زما سره اړې کوو نشي دا شمیره زما رشه پر اویا دوا اویا یرش یو سلو تلور جرش بلې شمیره دا شپر اویا یرش نسلویر انځه سوا وښه ته زه ډیر سره کډم درې نیم کال کېږي او ار مسلمان روزه کمال معلومات پس په دا شمیرو چې مسر اړې کوونه چې وا سلام او راز مو نیکمرغه خدای مشهاد آباد او بریالي ولره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه کوتوال در غنداب ولسوالۍ څخه می شګوالې دي د درایي د کلی څخه زموږ یو مسایا دي دا دوه درې کال کېږي چې ورک دی هیڅ طرح کې نه دی معلوم هر څوک کې په اړه معلومات لري سردلا ماما نومیږي په کلي کې مشهوره په ګوګو ماما دی هر څوک کې معلومات په اړه لري دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي 0 0 2 3 1 2 0 0 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 3 1 2 0 نومره ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه روزی محمد اخلاقی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ در باټه کړی اوسیدونکو کوم تل حال د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د فساد د سیمه سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان دي یم ورور د ورون د ګل احمد په نامه دی یم یخصه د اخن د سردار محمد په نامه دی د ګل احمد د پلار نوم دی محمد غو سل د ورون نوم معنی دی اری او لکه فیض محمد لال محمد ویس محمد میر احمد روزی محمد او د سردار محمد پلار نوم دی سرور د ورونو نمانی دی اړ یو لکه بلولی افغان ولی او ولی جان که د دې په هر هر څوک معلومات لري د نوزار د سوالي دربات کلی چې دن کې د دونیم کال کې زکور نه درکسه د ټلیفون د شمیرې سره دی اړ کونی سي 0 0 2 2 1 0 9 5 8 او ټلیفون شمیرې زل بیا 0 0 2 2 1 9 5 8 خدای تعالی.
زه عمران یم د کندهار ښار څخه خبرې کوم په دې هیله چې د ازادي رادیو د ورکوڅو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکي جوړ وروغي او ششبون ولري. زما یو ورک دوستي چې نوم یې عبدالله دی دی په اصل کې د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ دی نو څه موده مخکې دی په مزدوري پسې ایران تکللی و. زما سره یو هغه وخت تماس ټینګ کړی چې دی په ایران کې و تقریبا واته میا شمخ کې خو بیا موږ کوشش کوو چې په هغه شمیره زدته زنګ وو د دې ټلیفون جواب نه ورکړي نو کاوډ لازم موږ هغه وره خپل کورنۍ دلته په کندهار کې ورته منتظر ده نو د دې مهرباني وکړي له موږ سره د پدې شمیره تماس ونیسي 0 0 3 1 5 3 5 4 0 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 0 1 1 3 0 د ازادي رادیو د کارکونکو څخه یو جهان مننه.
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.